پېښور کې د غرمې 12 بجې ښوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګډه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر او
شیلون بید مشال د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبیلي دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټونو غوښتنه کړې. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د امریکا سینټ به روانونه د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مواخذي بهیر پیلوي. او ستمشال د خبرونو تفصيل. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبیلي دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټونو غوښتنه کړې. د جنوري په 10 په پیښور کې د غورځنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوني د تلین په مناسبت جوړې کړل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د دې په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړي محسن داوړ وویل چې په قبیلي دلو کې څومره جنگونه شوي او پکې پښتانه وژل شوي د هغې پلټنې غواړو. د غورځنګ یوې بلې مشرې سنای جاد مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې غونډې پر مخ کې یو شمېر کنډان اچولي وو. فعالان یې نیولي ول او په حکومت یې تور پورې کړو چې په پېښور کې د ټلیفون د خدماتو بندولو تر څنګ یې هغه دوکانداران هم منع کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولو. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې پر امن احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 10 په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، د پارلمان غونډه هم جاری ده، نو بیا د دې آرډیننس جاری کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاری کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د خارجه چارو وزیر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ شاه محمود قریشي په ملتان کې د یو جلسې پر مهال وویل چې ولس ته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخیستلی کېږي، خو نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ په میاشت کې د سینټ د 2500 موده پوره کیږي. د انتخابي قانون له مخه دا انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کیږي. حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. په دې اړه په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا آرډیننس د سپریم کورټ د پریکړې سره مشروط کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحي کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین بازر تر دره ټول صحي کارکونکي واکسین کړي. د کورونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي ول چې دا واکسین چینایي دي، نو اندېښنو له امله صحي عمله واکسین لګولو ته زړه ناسړه ده. راپورونو کې راغلي چې د 4 ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحي عملې ته واکسین ورکول، خو یوازې 450 کسانو ته واکسین لګول شوي ول. ډاکټر اکرام الله د دې سوسروي سبب د صحي عملي رخصتیانې وبللې او زیاتوي چې په ټاکلې موده کې به ټولو 2000 صحي کارکونکو ته دا واکسین لګوي. د ده په خبره لومړیتوب به هغو 3300 کارکونکو ته ورکړل کیږي چې نیخ په نیغه د کورونا ناروغانو درملنې سره تعلق لري. د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 5 لک خوراکه د فروری پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنې د فروری پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او نورې طبي عملی ته لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. د پاکستانی غرختون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد علي ستپارا په خپل ټوټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس د هغه د پلار او دوه بهرنو غرختونکو د ژوندۍ موندلو عملیات د هغوی د مړو د موندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غرختونکي محمد علي ستپارا، چیلی هیواد غرختونکي جوان پابلو موهرا او د آیسلینډ هیواد جانسنوري سره د جمی په موسم کې 8000 میټر دنګ د کیټو غرته د ختلو مهم پیل کړی و. ساجد علي ستپارا ویلي چې هغوی د کیټو غره د تیر جمعې پورې سر کړی و، خو پراستنیدونکي د واورو د توپان لاملې د مرکز سره رابطه پرې شوې وه. د هغې نه پس د پاکستان د پوځ 2 هلیکاپټرو د محمد علي ستپارا او د هغه د ملګرو د مړو موندلو لپاره 2 ځله تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل، خو د هغوی سرک یې ونه موندو. او ورسته خبردار چی د امریکا سنت بار روانونه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤخذي بهیر پیلوي. د فروری په 9مه بعد سنت سل غړي لکه قاضیانو د دې بهیر برخوي او د نتیجې تبه رسی چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بغاوت درا پرولو ذمہوار و چې د موجوده ولسمشر جو بایدن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلی پر مهال د کیپیټل هل په ودانه کې بلوه شوی و او خلک پکې وجلې شوی ول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې یو یو شمېر نور موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پیښور کې جلسې ته وویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې پښتانه د خپلو حقونو لپاره سره یو کړی دي.
پی ٹی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ٹی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړا.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه آرڈیننس رد کړی چې وایي د سینیټ راتلونکي ټاکنې بد ښکارا رایو للارې کیږي. یو شنن کې وایي دا سخکاری چې حکومت خپل پلوي ګوندونه له لاسه ورکړي ځکه یې آرڈیننسونو ته مخه کړې ده.
په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
او د مردان د صحت محکمې مشر هغه ستونزه را په ګوته کوي چې له وجې د صحي کارکوونکو د کورونا ضد واکسینو دوی ته د واکسینو لګولو چارې اغېزمنې شوي دي. دا له مشال رادیو سره وځي. اولنۍ موضوع تر ازو پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ خرمان لونی دویم تلین پرون په پیښور کې د جلسې پترس کې ولمانځه د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې ویل چې د پښتنو د ژوند او د غوی د حکومت د خوندیتوب په مخه به خپل سولې زمو مبارزه جاری ساتي. غورځنګ په پرونی جلسې کې واره بیا د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو د غیب کل شو کسان عدالت ته وړاندې کولو او پر پښتنه سیمه د جنگونو نام نه د روانو پیښو تر شا د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړي. حکومت او پوز وايي پخوانی فاټای ترډیره د وسلوالو لښتونه پاکه کړي او هلته پرمختیايي چارې روانې کړي دي. حکومت په تیر وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ. د
غونډه چړوند نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوب میدان کې تابع شوی و. د ځلې انتظامی په منې کولو پیښور موټروې سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای اجازه مشال لیډو ته په دې خلول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو نه د دوی خلک د جلسې زیاتره پرې خودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړ کړې و په سویر ریسنس کالج ته اپوزيټ. خو پرون د ریاستي ادارو لاړه چې کوم کریک ډاون شو بیا پولیس غي استعمال کړ زموږ خلک گرفتار شو. زموږ ساوند سیستم ته اسسټنٹ کمشنر احتشام نومیږي هغه تل دي او غي باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسي را کولې چا مونږ له ساوند سیستم را کولې.
دا جلسې شروع کې دورستو دا غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کوي چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دی غړی او که هغه غړه دا ترهګرۍ په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي. خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل. پی ټی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو. ټول تحریک یې مخالفت کوي. ستا په دې خاوره باندې امن د ټوله
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دي منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادي غوښتنې نه وي منلې شوې.
بنیادي غوښتنه را ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب غواړو. مونږ دا غواړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاوره کم قتل عام شو، دلته زما په خاورا چې کوم وینه وبېدله مونږ د هغه جنگ پلټنا غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات وشي ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دشه په جلسه کې ناراو لګی چې دا ولې لګی درا بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کای نو تراشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم ته د تحقیقات نو ولې یریږي
د پښتون زغورنې ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درک شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګنا وجل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورځنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي بل خو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلې هم دي خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دوی پرې نک دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د دې هیواد د ولسمشر هغه فرمان یا آرډیننس رد کړی چې پکې د سینټ راتلونکي ټاکنې د سمدای د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکارا هغه د کولو ویلي دي. د تاریخ انصاف حکومت وایي د دې آرډیننس هدف د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولې حکومت د دې مسلې حل د پارلمان له لارې د موندلو پر ځای صدارتي آرډیننس جاري کړی د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سراج ظهیر دا رپورټ.
د فروری په ومنیټه په کراچي کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں
دی وی یو طرف ته اغوی عدالت تکللی او پدی په عدالت کې اوریدنه روانه ده او بل پل الیکشن کمیشن هم حکومت ته ویلی چې په کار ډول د انتخابات نشي کېدی او بل دا چې حکومت په داسې وخت کې دا ارډیننس پاس کړو چې د قومي اسمبلی اجلاس هم روان وو بل پلو هم د فروری په 9 نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره د ارډیننس را وړي. دی وی ټول ته معلومه ده ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډې لګېدلې وې او د زمیرونو غستونکو میدان ته را دنګلی وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازي دې خپل ووټ خرڅوي نو دا د ولست اعتماد د خرڅول په معنا ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارڈیننس پاس کری اور دارنگی پکل 2006 کی یو دیرش صدارتی ارڈیننس پاس کری اور پدی کے دوہا غا لانجمن ارڈیننس ہم شامل دی چپکی یو دے ہندوستان دے نیول شوی افسر کلبوشن یادیف تا دو کونسلر رسائی اور بل دے نیپ قانون کے دو بدلون ارڈیننس شامل دے لدیر اس تو دا پختن راپورت کی گی چی حکومت ولی دا پارلیمان پا موجود گئی کے ارڈیننسو نا پاس کوی مشال ریڈیو چی پدی اڑا پا پیخور کی دا سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نو پختل نو آغا ہوئے
دا ارڈیننس ضرورت علی پیخی گی چی کلا حکومت مخالف ڈالو سارا یعنی اپوزیشن سر بالکل ورکنگ ریلیشنشپ ہم نساتی آغا ٹیم چی بیا حکومت سر پخپلا شمیرہ ہم پورا نوی چی آغا دی قانون سازی خطور کی سر ہوکی تاسو او گوری چی نہ صرف حکومت مخالف ڈالی دا حکومت نا خپا دی منگل سیب تلاڑو دا ایم کیو ایم خپگانون پخپل زی باندشتا دی پس دی وقت کی یو دا سی تاثر جوڑ شوی دی چی حکومت سر غالبان چرتا اکثریت نشتا
دا پا دا سی حال کی دی چی دا فروری پا دری منیتا حکومت دا سینٹ انتخابات پا خکار ڈول کولو لپارا کامی اسمبلی تشپگویشتم اینی ترمیمی بل اڑان دی کڑے وو دا کم چی اپوزیشن گندون مخالفت وکڑو او پا بل یہ خپل رائی ور نکڑا یاد دیوی دروانی میاشت پا یول سمنیتا پا یو سل سلورو سنیترانو کی دا 250 سنیترانو شپا کلن مودا سر تر رسی دا وقت پا پاکستان کی دا سینٹ انتخاباتو لپارا خفیہ رائے کارول کی گی خو حکومت وائی دوی بوز دا طریقہ کار بدلوی سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خودای نورا کبی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رسا رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او میں لگاو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خبرې شوې چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ډاکټرانو او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه کوي خو د صوبې د صحت محکمې یو چارواکي له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي له دې باوجود چې د کمپاین د اولني پړاو کارونه سست روان دي دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحیح کارکوونکي به واکسین چې د پیښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیته مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته په اشاره وایي چې حکومت باید د ښارونو ترڅنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي تفصیل په دې رپورت کې اوري
رپورٹونه وای په خیبر پختونخوا کې د فبرورۍ پر درېمه د هسپتالونو عملی ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالی تر ورځې پورې یوازې 400 او 8 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي حال دا چې دغه 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسین لپاره تر اوسه راجستریشن نه دی کړی واکسین کړي خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبرورۍ پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوي خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي
زموږ هیلث ډیپارټمنټ تقریبا 8000 کسانو باندې مشتمل دی خو لکه په دې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آیسولیشن د کووډ 19 د مریضانو لپاره دي نو موږ دا خلک اول مخکې کوو نو ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغه چې زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمي کې ولګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 لک خوراکا د فبرورۍ پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبرورۍ پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شول
خود پیښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وای دی او ډیری ملګری ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثر مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دغې دا جنون یو کنسرن یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. دریمه غټه خبره ده چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړې دي دا ملټای نیشنل امریکن یا فرینچ یا انګلیش کمپنی نه دي یا جرمن دا هغې په شان دی داسې نوموړې کمپنی نه ده. ما په خپله لانه دی لګولې حالانکه ماته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دې ولګوه.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملی لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دی. د په وینا واکسین د دوی یوازینی اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسي. نوموړی البته له حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈیسکیو کے دا اوسا پوری اتر سرویس کسان ہوتا زم کے کم ہیلتھ کیئر پرووائڈر سی اگی تا کوئی ویکسینیشن شوی دی پائم ایم سی کی ایک کش شوی دی غٹ استون زپا کے دادا چونکہ دا نادرانا دیتا میسیجز رازی او نادرا کی کم ایپ دی دا پارا دا غکڑے دی نورمبی کی پاگی کسا مسئلہ وا بے شک دا پروسیس لگ سلو دے خود دا دی دا وجی نا ندے جگنے دا ویکسینیشن باندے دا چاس کنسرنز دی بالکل دا سے مسئلہ نشتا
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پرل په تختونه وجنه تورن عمر شیخ او د غنور ملګری د زندان د پانسل خونی وستی دي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبرورۍ پر ومه مشال دوی ته ویل دوی د سپریم کورټ په حکم عمل کړی دی او دا کسان د پانسل خونی سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. 38 کلن ډینیل پرل د امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې خبريالو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا ورسته وجل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. نیاز علي رپورټ راکوي.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پلپ تختونو په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستلی دي، خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوی دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري شپګما پخپل یو اعلامیه کې ویلی دي چې ډینیل پلپ قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلی دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانۍ کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنه صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ دې د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو مرګرو د خوشي کولو امر کړی و، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی و. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پل د وجنې په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوی اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنې په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. دا اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینیل پل قاتلان او تختونکي خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه باد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشې سپریم کورټ ورته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی و. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو د خوشي کولو حکم کړی و، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی و. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی و او له هغه خراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې اورېدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 18 کلنه ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزا رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړنی په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو مشال ریډیو دا تاسو زمونږ خبرونه زمونږ پر پاڼه هم که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ مشال ریډیو .com باندې اوریدلی شئ. دغلته زمونږ ویډیوګانې هم کتلی شئ او زمون ټول 19 پروګرامونه چې تاسو لپاره جوړو او درته خبرو هغه هم زمون پر وپانا پراتوی اوسنی او پخوانی هغه التاورې دي شي د خبرونه نیمایی ته رسیدلیو د خبرونو لنډیز با مجید بابر اور
په افغانستان کې د امنو په قبایلي دلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټونو غوښتنه کړې ده. جنرال په اومه په پیښور کې د خوردنګ د یو وجل شو فعال ارمان لوړی د تین په مناسبت جوړې کړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د دې په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ دراتون په انتخاباتو په اړه صدارتي اډینس مسترد کړی دی. د جنوري په اومه په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاری ده نو بیا د دې اډینس جاری کول سمانه لري. مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاری کول حکومتي بدنيتي وبلله. بلخوا حکومت وایي چې د دې اډینس مقصد په سیاست کې د درغلۍ مخنیول دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحی کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین کې به زر تر زره ټول صحی کارکونکي واکسین شي. د کورونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د وتوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړ چې پکې ویل شوي ویل چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحي عمله واکسین لګولو ته زړه نازړه ده. راپورونو کې راغلي چې د څلورو ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحي عملې ته واکسین ورکولو خو یوازې 400 او 800 کسانو ته سین دګول شول. د پاکستانی غره خاتون کی محمد علی ستپارا زوی ساجد علی ستپارا په خپل ټوټر پاڼه په پیغام کې ویلي چې اوس دې د هغه د پلار او دوا بهرنو غره خاتون کو د ژوندۍ منډور عملیات د غوی د مړو د منډور عملیات باندې بدر کړل شي. د ابداس حال کې دا چې 13 میاشتې ګرګیت پندستان سره تعلق لرونکي غره خاتون کې محمد علی ستپارا د چيلي هواد غره خاتون کې جوان پابلو موهر او د آیسلند هواد جان سنوري سره د جمی په موسم کې 8000 میټره دنګ د کیټو غره ته د خطرو مهم پیل کړی وو. خو وا په واپس کې مرکز سره رابطه پرې شوې ده. اوس د هغې د منډرو د پاره امدادي کارونه دوام لري. د امریکا سنټ به روانونه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فبروري په 9 بعد د سنټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخوي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخوانی ولسمشر د هغه بخاوت د راپارولو ذمہوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخري پر مهال د کیپیټل هل په ودانۍ کې بلوا شوې وه او خلک پکې وجده شوي وو.
د مشال لډیو لن خبرونه مو اوریدل. سره زو یو بلې موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن وای ترغوی چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میستا راونه ګرځي. واشنگټن به پر تهران لګول شوی بندیزونه لغو نه کړي. بایدن د سرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی پرون اعلان وکړ چې امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یوځای شي نو پر ایران د ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگټن د بیرته یوځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نو پوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیم غنی کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونه په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړي. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالاتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر دې یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یوځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لشوې تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وېست او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نشي.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورکړل شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د 2.5 لک وګړو لپاره 1500 ډوزا یا خوراک واکسین دي چې هند پرون افغانستان ته ورکړل. قسم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان نه دی تایید کړی، خو د عام روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لسو ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت یو استازي افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي دوی خوښتي چې افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. اکرام الله اکرام معلومات راکوي.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په سیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګري زړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي.
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړی راته ویلی دی چې دی وی اونې یا لس روز په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تایید تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چاري پیل شي.
چې صادر شوت واکسین د کشور تطبیق پات شوت.
د وای دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایی کارکونکو ته تطبیقیږي. د عام روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایی کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو د هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عام روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته بعد یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوي خو صفر شوي نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خبره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړی پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 دوز کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2,300 ډیر ترې مړه شوي دي.
د دا مشال ریڈیو دا گل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکه
پایونی مو بجا
قانونی لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
مشال ریډیو د اردن په خوست کې خبريالان د رسنیو مسولین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استاذي د جګړې لخلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د غوي د فعالیتونو لپاره د لازم وسانتیو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې ولادت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لګ لاسرسي او د خبريالانو ژوند ته ګواخ د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولی. بل ورته د خوست چارواکی وایي د دې ولایت کشفی ادارو ته ویل شوي چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند اورګارونو ته لارښوونه شوې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې خبريالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د یکشنبې په ورځ د غرغښ د سیمه ییز راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل مشال راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینه مسي.
په خوست کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه غوښنو ته پاندېخ نه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو دستونو د تربت کېدو په معنا غني.
مساحسان هم د خوست یو آزاد خبريال په پیل کې مې د جګړې له خکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او په زمون کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې خکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رساو وساتي، نه دا چې د اړخته هم خطر متوجه کوي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته د میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی یاد شوی. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په خوست کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبريالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
دوه عمده مسایل چې تر ډېره د خوست د خبريالانو لپاره ورمخ دي، د خوست محلي رسنیو ته ورمخ دي، هغه دا دي چې یو په ټوله کې اطلاع
کشفی ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی ویل
موږ دې خاطر باندې چې زموږ خبريالان د ټولو موضوعګانو شاګاسي او د ولایت لیکرونو شاګاوي او د خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي، موږ حاضر یو او دا موږ تصمیم نیولی دی چې په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړی دی چې خبريالانو ته او تلویزیون او راډیو شبکو ته
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوري د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. ورمورز د استازوري په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبريالانو او د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 زیږدیز کال کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
با
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته یا دغه هیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په سیمه کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده، نو کولی شي د ځان پوهلو لپاره لومړی لاړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو را خوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي ول. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پر وړاندې کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللې نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایڈوکیټ رحیم وزیر د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوی ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پین دې په لاس کې راواخلي. په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یو شو ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبکل شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلی او لزندانونو کورونو ته ستنه کړی دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رائټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلین ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زور اور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغې ته اکسس و، ولکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبسي چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته دغه کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، خو قانون دی خو استعمال کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
د تاریخ انصاف مرکزی حکومت غواړي روان کال په ټول پاکستان کې یو شان تعلیمی نصاب عملی کړي. وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې اترې غونډې وروسته ویلو چې دا کار به په هیواد کې د طبقاتي نظام خاتمه وکړي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي تر تلسم بدلون وروسته تعلیمي نصاب جوړول د صوبو کار دی او که مرکز داسې څه کوي نو دا به یو غیر آئینی اقدام او پاکستان کې د آباد ولسونو له حقونو سرغړونه وی. د شاهین بنیری پر رپورٹ کې په دې اړه معلومات ورو.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملی کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمي ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلي وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملی شي. د یک سا یا یو شان تعلیمي نصاب څه معنا ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پو ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ نو اول خدا دا چې دا خبره بیخی د آئین خلاف ده. د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وای نو د دې مطلب بدا وی چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچی د خپل مورنۍ ژبه د خپل تاریخي جرړو او ریخونه لري کول هڅي وي چې ټول خلک د غوی نه بنیادی د غوی ژبه د غوی تاریخ د غوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپل بیا بنیادی حقوقو هغه پامالی ده.
په کوټه کې لیکوال او سړکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبه او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبه او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه په جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې دا ټول چې دی د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي، یا یکسا تعلیمي نصاب خو راتلی سي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. کله په یو ژبه په دوی په چا مسلط کوي هغه دوی کامیابی نه سي. هغه کال دوی د تجربه وکي بار بار وکي
کله پنځمه پوری چې د مورنی ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي، کله بیا هغه باندې چې بیا انګریزي راوغواړي پرایویټ سکولو کې دغه نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي، او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ور باندې نصاب جوړول شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنیو ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړي پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نیشنل کریکولم دې ته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو به دا کانټینټ په خپل کتابونو کې په سلیبسو کې به دا تاسو خامخا اچوي. لکه د سند لپاره پرپوز کیږي 70% یا 60% کانټینټ به دا ورته پرپوز کیږي، بقیا چې کوم 40% یا 30% کانټینټ وي هغه به په خپل کانټینټ په سلیبس کې اچي. اپریل نه به دا په پرائمری لیول باندې سٹارټ شي. تر اوسه پورې چې ماته چې کوم علم دا ټیکسټ بک بورډز دا اوسه پورې اختیارات یا سلیبس نه دا ورکړل شوی چې تاسو د لپاره کتابونه تیار کړئ.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابل نصابونه خودل کیږي، او پاکستانی ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو اداوي کړې دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د سوات سندرغاړي پر ټولنیزو رسنیو په تیرا پر یوټیوب د دوی په نمونه جوړ شو جالي اکاونټونو د دوی د سندرو خپرېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوي نشي کولی او زخته پریشانه کړي دي. ځینې کتونکي هم وایي چې په پاکستان کې هنرمندانو ته په تیره پښتنه سیمه کې د دغه ځای چې کوم هنرمندان دي هغوی باید په ډیجیټل قوانینو چې په پاکستان کې موجود دي پر هغو وته پوهه ورکل شي، د تربیې پروګرامونه د هغوی لپاره جوړ شي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
نیاز بینی می دسترګې نن تا ته په خندا دي.
عظما پیاز د سوات بنګوري بن سره تعلق لرونکي یو ښکلره سندرغاړي ده. عظما د دریو کالو راسي سندري وای، تر دې د مخ خپلې کمپوز شوی دویشتو نزياتي سندري ویلي. عظما وای چې خپلې سندري په سوشل میډیا ګورم خو چینل د بلچا په نوم وي.
زیاتر یوټیوب کې زما په نوم باندې ډیر زیات فیک پیجونه دي، او هم اکه زما سونګ ته پوسټ شوی دي. اوس د دې وجه نه اوس ما په خپل یوټیوب چینل باندې ما صرف خپل سونګ اپلوډ کړو، نو هغه پته نشته چا هک کو. هغه بالکل تقریبا زما د یو کال یوټیوب چینل او زما تقریبا کافی سبسکرایبر جوړ شو، هغه چینل زما هک شو، هغه بند شو.
د بند سره تعلق لرونکي یو بل سندرغړی ګلالی وای چې د تیرو درو کالو راسي سندري زده کوي، په ودونو خادو کې سندري هم وای. دا وای چې ځانته په سوشل میډیا آی ډی جوړ کړی، خو زیاتره ورپسې جالي آی ډی جوړی شوی او د لرکولو چل ورته نه ورزي.
ټیک ټاک آی ډی میشته او فیسبوک میمشته. نو چې زما په نوم باندې چلیږي نو زما مینوال زما ملګری زما فرینڈ ټول به وای چې لکه دا د دې آیډیا نه دی د دې د غدین
د زما سندرغاړي پلار پیاس خان وای چې د سندرغاړي په جوړولو بلا مهنت او رقم لګي بیا دوی په سندرو جوړولو هم خرچه کوي خو د سوشل میډیا د لارې پیدو پروتوکول نه بی خبره دي
نو پس دا خصم ته پته نشته کنه دا ما شومان موږ د دې لپاره چې زمونږ مخې ته نه دی مخې ته لاړ شو
خپل تحقیق کې د سواد بلا سندرغاړو څخه خبرې کړي زیاتره سندرغاړي د سوشل میډیا د فائدو نه خبره دي
اکثره چې ما خبرې وکړې نو دا وایي چې زمونږ سندري بل څوک چې دی په خپل یوټیوب چینل باندې ورکي او بیا هغه دې فائدہ او چته دې هغه فالوور زیاتېږي او هغه پاغي باندې ګټه کوي خو دوی ته دا پته نشته چې دا مونږ څنګه استعمال کړو چې خپل غانې چې کوم دي یا خپل څه هم چې دي هغه مونږ پاغي باندې اپلوډ کو نو ډیجیټل رائټس هم د دې قانون هم شته په پاکستان کې پیرو ما چینل یو کته چې هغه فیک سیزونه یا فیک آی ډیز یا د دوی په نمونه باندې آی ډیز جوړ کړی وي او دا هغه ډیر فالوورز وي او دا هغه نه فائدہ او چته پاغي باندې پیسې ګټي
وګما پیروز یاتوی چې په داسې حال کې باید د سواد سندرغاړي په خپل د سوشل میډیا استعمال په صحیح توګه زده کړي او دغه لپاره هم د انټرنیټ د لارې زده کړي وکړي
که دوی تداسې سموکې نه وي موکې شته ډیجیټل رائټس فاونډیشن د زور سره خپل هم کار کوم او دغه شانت ټریننګونه ورکړي داسې خلکو ته چې هغه ته پته نه وي چې مونږ سوشل میډیا څنګه استعمال کو او دا هغه مونږ څنګه په چې د فائدې څنګه وچته کو
وګما پیروز یاتوی چې د سواد سندرغاړي او د هغوی کورنۍ لپاره د سوشل میډیا زده کړي باقاعده روزنه هم ضرورت ده